آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای
پاکستان په اپتا کې د هند د ګډون غوښتنه رد کړه. ایران وایي که په هغوی ټول لګېدلې بندیزونه لرې نشي هیڅ موافقه به ونشي. او په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې تعرضي عملیات زور اخیستی. قدرمنو اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخاوني خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه واورئ. البته دا رپورټونه اوري، د پاکستان د محصولاتو دریم نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د بشر د حقوقو نړیوال اداره وایي چې روان کال یعنی 2015 د هغو مهاجرینو دپاره خونړی کال ګرځېدلی چې د مدیترانې د سیند د لارې اروپا ته هجرت کوي. او نن چهارشنبه د اپریل 15 په امریکا کې ټکس دی یا د مالی ورکولو وروستۍ ورځ ده. رپورټونه اوریدل وروسته مه هیروئ. اوس پام کوئ پوره خبرونه ته چې زه نوشا باشنا او اشق الله رحیمزی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر وایي پاکستان د اپچا په تړون کې د هند شاملېدو ته لیواله دی، خو لومړی باید د پاکستان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې چې اوس عادي نه دي او مړې دي فعالې او عادي شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر چې تیره ورځ افغانستان ته تللی، هلته یې نن د پاکستاني تولیداتو د نندارتون د پرانستې په مهال افغان مطبوعاتو ته وویل چې که د هند او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې عادي شوې نو بیا به هند ته د افغان سوداګرۍ دروازې پرانستل شي. افغان سوداګر بیا وایي دوی تمه لري هغه ستونزې چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو په مخ کې پرتې دي اوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت سرپرست وزیر وایي تمه لري دا سفر په دوه اړخیزو سوداګریزو چارو باندې مثبتې اغیزې ولري.
منګه امیدوار یو تقریبا د 15% نه زیاتره مشکلات منګه ترانزیتي ستونزې چې دغه حل شي په دوه طرفه تجارت کې منګه تجارتی اړیکې نور هم بهتره شي.
د سوداګرۍ د وزارت سرپرست وزیر مزمل شینواری کابل ته د پاکستانی هیات دا سفر مهم وګڼه او زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره به پوره زیار باسي.
جمهور رئیس غنی د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک سره وکتل. په دغه کتنه کې چې نن غرمه په ارګ کې ترسره شوه، دواړو لورو په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د روانو حالاتو د سولې د پروسې، په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د وضعیت او د ترهګرۍ په خلاف د معاصر مبارزې په باب خبرې وکړې. ښاغلي خټک وویل چې تر دې وروسته په افغانستان او پاکستان کوښښ کوي چې خپل منځي اختلافات په خپله حل کړي.
امن په سوله باندې راتلی شي، په خبرو باندې راتلی شي، په جنگ او په ټوپک باندې سوله نشي کېدی. موږ د ډرون خلاف هم احتجاج کړی دی، موږ د انټرفیرنس د بار انټرفیرنس هم خلاف یو. موږ یو چې موږ خپلې مسلې په خپل حال کو موږ ته ضرورت دی.
بل لور ته پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له پرویز خټک سره کتلی او له هغه سره د ډیورند کرښې دواړو لورو ته د سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړي دي. د ښاغلي کرزی دفتر وایي چې په دې هیوادونو کې روانې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي، نه د پوځي عملیاتو له لارې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا روانه وریا. په قندار ولایت کې صنعتي پارک د برښنا د نشتون له وجې وتړل شو. په دې صنعتي پارک کې شاوخوا 200 فابریکو فعالیت کوي چې د لومړي سره یې د برښنا د کمښت نه شکایت کوي. دغه فابریکو ته د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا د مرستو ادارې یا USAID 40 میگاواټه برښنا ورکوله، خو دغه قرارداد پروسه کال د دسمبر په میاشت کې پای ته ورسید. په قندار کې د برښنا ریاست ویلي دي چې هغوی د صنعتي پارک ته یوازې 2 میگاواټه برښنا ورکول شي، خو د فابریکو خوندان وایي چې په دې برښنا به هغوی ونه شکړي چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
کونړ کې د شپې له خوا د کوکنارو اړولو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي تر اوسه د کونړ په درې ولسوالیو کې د کوکنارو په ضد کمپاین شوی چې نږدې 100 جریبه ځمکه کې کرل شوی کوکنار، د کوکنارو بوټي د ډنګو په واسطه لمنځه تللی دي. که څه هم د کوکنارو په ضد کیدونکو کمپاینونه معمولا د امنیتي ولکې لاندې سیمو کې شوي، خو په کونړ کې بیا په نیمه شپه امنیتي ځواکونو د کوکنارو په اړولو پسې وځي. په دغه ولایت کې د نشه یي توکو په ضد په وړاندې وبخې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور امریکا غږ ته وویل چې په وټپور او سرکانو ولسوالیو کې نږدې سل جریبه ځمکه د کوکنارو له ولاړو فصلونو پاکه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای ډاډه دی چې د ایران سره به د اتمی جنجال پر سر نهایی موافقه ته سره ورسیږي. هغه د څرګندونې نن د چهارشنبه پر ورځ په جرمنی کې د وو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو سره د غونډې نه مخکې وکړلې.
We are confident about our ability for the president to negotiate an agreement.
مونږ په خپل لیاقت او د موافقې لپاره د ولسمشر په مذاکراتو ډاډه یو. مونږ په دې کار سره کولای شو چې نړۍ مسؤونه او محفوظه کو. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د ایران د اتمی موافقې په اړه هم خبرې وشي. د ولسمشر باراک اوباما پرون ژمنه وکړه چې هغه لایحه به لاسلیک چې لمخې کانګرس ته اجازه ورکول کیږي چې د ایران سره ورستۍ اتمی موافقه ارزیابي کړي. په دې لایحه همدا اوس د کانګرس غړي باس کوي او هغوی ته دا صلاحیت هم ورکوي چې د ایران سره هر ډول نهایی موافقه رد او یا ومني.
ایران وی یوازې په هغه صورت کې به د خپل جنجالي اتمی پروګرام په سر موافقه ومني چې د نړۍ ټول قدرت لرونکي هیوادونه په یو وخت په هغوی لګیدلي اقتصادي بندیزونه لري کړي. دا څرګندونه د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د چهارشنبه پر ورځ په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د کانګرس غړو ته اجازه ورکړه چې د ایران سره د اتمی موافقې په اړه خپل نظر څرګند کړي. اوباما کانګرس ته دا حق ورکړی دی چې په ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو پریکړه رد یا ویټو کولی شي. ښاغلی روحاني چې د ایران د رشت په ښار کې وینا کوله وویل چې که چیرته بندیزونه لرې نشي نو موافقه هم نشي کېدی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای هم تېره اونۍ دې ته ورته څرګندونې کړې وې.
د بشری حقوقو د چار سازمنوي د اسلامي دولت جنگیالیو په عراق کې د یزیدی اقلیت پر خزو په سیستماتیک او منظم ډول جنسي تیری کړی دی. دغه سازمان د چهارشنبه پر ورځ په خپل تازه راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې د اسلامي دولت پر ډلې د ادعا شوو جنگي جرایمو په اړه جزئیات خپاره کړل. د راپور وایي د اسلامي دولت ډلې د سنجار د غرنۍ سیمې د محاصره کولو د لارې زرګونه یزیدیان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ وستل، زرګونه نور یرغمل کړل او ډیر نور یې وژلې دي. دغه ډلې د یزیدیانو ښځې او ماشومان له خپل کورونو جلا کړي او نورو سیمو ته یې انتقال کړي دي. ښځې یې سوری او د عراق نور برخو ته وړي او هلته یې پر نورو خلکو یا پلورلی او یا خپل جګړه مارانو ته یې واده کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلې د هغو زرو یزیدی ښځو له ډلې څخه یې د شلو سره مرکې کړی دی چې کوردی چراکو په خبره د اسلامي دولت د ډلې د کنټرول له سیمې څخه تښتېدلی دی.
زمان غاک د واشنگتن ناوړی. د عراق د انبار په ایالت کې ځای اوسیدونکو او چارواکو وایي چې د اسلامي دولت ډلې د حکومت نه زیاتې سیمې نیولې دي. وسلوال په محلي وخت نن سهار تاروزي عملیات کړي او د البغنیم خارګوټی نیولې ده چې د انبار ولایت مرکز رمادینه یوازې 2 کیلومتره لرې پروت ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیره اونۍ ویلیو چې د تکریت ایالت نه د اسلامي دولت د جنگیالیو د استلونه وروسته به عراقي ځواکونه کوښښ وکړي چې د انبار ایالت د هغوی نه بیرته ونیسي. خغلی عبادی پرون دلته په واشنگتن کې د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل او د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ترې د زیات مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه.
القاعده وایي په یمن کې یو جګپوړی مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده دغه مشر ابراهیم الروبایش نومیده چې د سعودي عربستان اوسیدونکی و. هغه په 2006 کال کې د کیوبا د ګوانتانامو د زندان خوشې شو چې وروسته بیا د القاعده د عربو په ټاپو کې د ډلې سره یو ځای شو.
نن د چهارشنبه ورځ په امریکا کې د کلنۍ عاید په سر د مالیو لپاره د فورمو د ټولولو وروستۍ ورځ ده. په دې ورځ په ډېرې بیړې او اندېښنې سره خلک اوږدې فورمې ډکوي او کېدای شي د امریکا حکومت هغه ټکس هم ورکړي چې دوی ته ورباندې، خو د ډېرو لپاره بیا دا بده ورځ نه. له اوږدو فورمو سره سره امریکایان هر کال له حکومت نه 300 میلیارده ډالره بیرته اخلي. د اپریل تر 3 نیټې پورې د امریکا د مالی ادارې یا آی آر اس 99 میلیونه د ټاکس فورمه ترلاسه کړی دی.
د روټرز خبري ایجنسی ته رپورت لمخې پروند سه شنبه پورس شاوخوا 400 مهاجرین چې د لیبیا نه ایتالیا ته په کښتۍ کې روان و د مدیترانه په بحیره کې ډوب شوې دي. ژوندۍ پات شوی کسان وای چې په کښتۍ کې تقریبا 1550 تنه سپاره و. دغه کسانو په ایتالیا کې شرواکو ته ویلي چې د سفر د پیل کولو نه 40 ساعته وروسته د هغوی کښتۍ په بل مخ واوخته.
او نن اروپای ټولنې په انټرنیټ کې د معلوماتو د ټولولو وبخی د معلوماتو د لټولو د ټولونه په ستره شبکې ګوګل شکایت کړي او تورې پی لګولې چې دغه شبکه د انټرنیټ په نړۍ کې د خپل قدرت نه ناوړه ګټه اخلي. قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. خو سپورتي خبر ملا نه دی اوریدل. سپورتي خبر به زمونږ همکار متی الله عابد صاحب تاسو سره شریک.
مننه نوشا بجان. څنګه چې اوریدونکو هم په جریان کې دي د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د فورډونه د ملیون لیگ د سیالۍ چې کوم پاړه شروع شو هغه اوله مرحله ختمه شوه. نن د کوم ټیمونه چې یادیږي د ننګرهار غازیانو او د کندهار شاهانو خپلې لوبې وګټلې. د کندهار شاهانو د پکتیا د مشرانو د ټیم سره لوبه درلوده چې هغه د هغوی په ګټه تمامه شوه، په شلو منډې ماتې ورکړه. بله لوبه چې کومه وه هغه د افغان رینجر په نوم چې کوم ټیم د ننګرهار د غازیانو سره لوبه درلوده هغه د کندهار د ننګرهار غازیانو ګټلې ده. خو د ننګرهار غازیان نه دي توانېدلي ځکه چې په دریو کې فقط یو لوبه وګټلی شوه. نو دې لوبو د ختمېدو نه پس چې کوم شپږ ټیمونه وو هغې نه دو ټیمونه د لوبو نه ووتل او باقي ټیمونه چې هغه سیمی فاینل ته ورسېدل. سیمی فاینل به سبا ته. نو اول درې ټیمونه چې د الف ټیمونه د هغې نه د ان اف سی ټایګرز ټیم او همداشان ته د کندهار د شاهانو ټیم هغه الف ډلې نه مخکې وتلی دی سیمی فاینل ته. او د بی د ګروپ نه د ایرو بازانو ټیم او همداشان د المسافی د واردس ټیم چې هغه تللی دی سیمی فاینل ته، چې دوی به د مخامخ کیږي او بیا به د جمعې په ورځ باندې به فاینل لوبوي. بله د سپورټس خبر د بنګلادیش نه راغلی دی. په حیرانوونکي ډول د پاکستان ملي ټیم تللی د بنګلادیش په سفر باندې. او هلته د بنګلادیش د الف لوبډلې سره تمرین لوبه کړې ده او دغه لوبه د بنګلادیش الف ټیم په یو وکټه باندې ګټلې.
مننه عبد صاحب کور ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو په مخ کې د روان پروګرام لومړی رپورټ. د پاکستان د محصولاتو دریم نندارتون نن د کابل په انټرکانټینینټل هوټل کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په ګډون پرانستل شو. په دې نندارتون کې د پاکستان څلوېښتو شرکتونو ګډون کړی و چې په شپېتو غرفو کې الکترونیکي سامانونه، رنګ او شیمیایي مواد، لاسي صنایع، قیمتي ډبرې، ماشینونه او څو ډوله نور محصولات هم نندارې ته ایښي وو. زمونږ همکار رحیم ګل څاروان د کابل نه په دې باب د رپورټ را لېږلی دی.
د کابل د کانټینینټل هوټل نن د پاکستانی تولیداتو د نندارتون کوربه و. دا دریم نندارتون دی چې په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د نندارې لپاره جوړیږي. په دغه نندارتون کې له 500 زیاتو پاکستانی کمپنیو برخه اخیستې او خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د جوړو تولیداتو د نندارتون چې د راولپنډي او افغان خونو د مرکزونو لخوا ترتیب شوی، نن په کابل کې د دری ورځو لپاره د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر او افغان چارواکو پرانیست. د دغه نندارتون د پرانیست په محل د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر ویل له افغان چارواکو سره د نن ورځې لکتن وروسته به د خپل سفر پیل اعلان کړي. خو ترڅنګ د اپټاپ تړون کې د هند شاملې دوه پټړه ویل چې پاکستان لیوالتیا لري، خو د هند او پاکستان ترمنځ مړې سوداګري زیړې کې چې عادي نه دي باید عادي شي. نو بیا به د افغان سوداګرۍ لارې هند ته پرانیستل شي. د پاکستان دغه وزیر دا ډول په تورخم او چمن کې د ترانزیټي تاسیساتو د جوړولو خبر هم ورکړ.
پاکستان به سکل په تورخم او چمن کې د بندرونو تاسیساتو په جوړولو پیل وکړي. دا به د یوویشتمې پیړۍ تاسیسات وي. په معلوماتي ټکنالوژي به بسیا وي. دا به د مالونو او خلکو حرکت ته اسانتیا رامنځته کړي. د غلام خان بندر په دوهمه مرحله کې دی.
د پاکستان د سوداګری وزیر وای تمرری افغانستان او پاکستان په ګډه مرکزی اسیا ته ورسیږي. هغه وای د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون په بشپړېدو نورې سوداګریزه سنتیاوي به هم رامنځته شي.
افغان سوداګر بیا وای دوی تملری هغستون چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو په مخ کې پرتی دي او واریشي د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت سرپرست وای تملری په دغه سفر کې به ګڼستونزي او واریشي
منګه امیدوار یو تقریبا د 15% نه زیاتره مشکلات منګه ترانزیتي ستونزې چې دغه حل شي په دوه طرفه تجارت کې منګه تجارتی اړیکې نور هم بهتره شي
په کابل کې د پاکستانی تولیداتو له درې ورځنی نندارتون پاکستانی پنګوال خوښ کاری دوی وایي چې داسې نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ختموي او پنګوالو ته د ګډ کار زمينه برابروي
زمونږه منځ کې کم چې د تلخیوي هغه شي صفاشي زدايمه دا ډېر ښه یو غدې پلیټ فارم دی او کاروباري له سلام خدای
د همدې میاشتې په روسیې کې په مزار شریف کې هم د پاکستانی تولیداتو نندارتون جوړ شي دا ډول په پام کې د چې په پاکستان کې هم د افغان تولیداتو نندارتون هم دایر شي افغان سوداګروي تر بل هر هیواد له پاکستان سره زیات سوداګریزه راکړه ورکړه لري او که دغه هیواد سره سوداګریزه ستونزې واري شي نو اقتصادي اړیکې به لا پسې غښتلې شي
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو د بشر د حقوقو نړیوال ادارې ویل چې روان کال یعنی 2015 کال د هغو ماجرو د پاره خونړی کال ګرځیدلی چې د مدیترانې د سیند لارې اروپا ته هجرت کړي په دې سیند کې تازه خونړی پیښې د نږدې ورځو کې شوې دي چې د لیبیا نه ایټالیا ته روانې کشتۍ غرق شوې او نږدې 400 کسانو د غرقېدو اندېښنه خودل شوې ده په دې اړه نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غاک خبریال لیزا شلاین په راپورټ کې اورو
د اپریل میاشتې اله اوس نیمایي ته رسیدلې ده نو په دې کې تر اوسه د مدیترانې په سیند کې د غرقېدونکو ماجرو د ژغورلو کار غیر معمولي اندازې ته رسیدلې ده د ایتالیا د ساحلي قواو په وینا دوی د اپریل د 10 او 11 ترمنځ قریب 10,000 مهاجرین د غرقېدونکو ژغورل دي چې په دې کې 350 ماشومان او 312 بې سرپرسته کسان دي د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM ویان جول ملمن وای چې د اپریل په میاشت کې تر دې دمه 8,000 کسان په دغو اوبو کې د غرقېدونکو ژغورل شو دي هغه وای چې د نه معلومیږي چې د کال 2015 د انساني قاچاق کاروبار خپل اوج ته رسیدلی دی هغه وای
We're on pace to be well ahead of last year's totals for all migrant arrivals from Africa into Italy.
موږ وینو چې د غلنډه موده کې چې څومره خلک د افریقانا ایتالیا ته مهاجرت کوي دا په تیر یو کال کې هم مثال نه لري او همدارس د انساني تلفات او اندازه هم د تیر کال د شمیر نه 15 چنده زیاته شوې ده یوازې په دې یو ونه کې د مدیترانا په اوبو کې د افریقانا را مهاجر شو مړو شمیر 500 نه اوړېدل دي په همدې اوبو کې تیر کال یوازې 20 کسان غرق شو خغله ملمن وای چې د لیبیا نه ایتالیا ته د مهاجرت کچه ډیر زیاته شوې هم ده او د اندېښنې وړ هم ده ځکه چې د مرګونو شمیر پکې زیات دی هغه وای چې په لیبیا کې د وضع خرابۍ او د نورو مشکلاتو له امله خلک وطن پرېښودو او سختیو ګالو ته تیار شوي دي
A lot of what we see are people who are part of the traditional workforce to come up through West Africa.
د کسانو کې هغه خلک ډیر زیات دي چې د افریقا د لیدز برخنا لیبیا ته د شاقه کارونو لپاره تللي. خو لیبیا کې په مجموع کې او په ترابلس کې په خاص ډول جرمونه او غلاګانې دومره زیات شوې دي چې دغه مزدورکار خلک په خپل پیسو هم ویریږي او غواړي چې د اوبو د لارې یو امن ځای ته ووځي. د ماجرند لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنر رئیس وای چې د کال 14 د پاس 2000 په اوګدو کې د شمالي افریقانا د اوبو د لارې اروپا ته لونکي 3500 کسان مړ شوي د بشر د حقوقو موسسې ویره له خودلې چې سګنی کال کې بعد د مهاجر کېدونکو مړ شمیر د تیر کال نه هم زیات وو سي دوی په اروپای ټولنې غږ کړی دی چې د عمل نور د زغملو وړ نه دی او باید چې یو چاره وشي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونه کې تاسو اوریدل نن چهارشنبه د اپریل 15 په امریکا کې ټاکس دی یا د مالی ورکولو وروستۍ ورځ ده نن وروستۍ ورځ ده چې امریکایان د تیر کال د مالی په اړه حکومتونو ته حسابونه ورکوي او یا د حکومت نه خپل برخې د مالی پیسې غواړي دا چې د مالی ورځ یا ټکس دی څه تاریخ شلري او دا ورځ امریکایانو ته څومره ارزښت لري. په دې اړه مو په ویرجینیا ایالت کې د یو بانک افغان مدیر ښاغلی شفیق کاکړ سره زمونږ همکار مرکه کړې چې په ګډه یو
ټیکس دې خدای او ټاکلې موده ده، ټاکلې ورځ ده چې ټاکل شوی ده. په دې ورځ باندې باید هر څوک خپل مالیه اوور کې یا خپل افمت سره خپل د عواید او حساب کتاب وکړي. دا ورځ لکه په خانه معلومه شوې ده د 1955 سم کال کې د اپریل 15 ورځ دا هغه وخت نه ټاکل شوی ده. هغه نه په خو چې د ورځ مختلفې وي، په 1933 کال کې دا ورځ د مارچ 15 ورځ وه، په 1914 کال کې البته دا د مارچ اول ورځ وه. اول چې کله په امریکا کې دا ټاکس شروع شو، د مالیه ورکول شروع شو، دا په 1961 کال کې دا شروع شو، چې هغه وخت تقریبا دا د زواید او د مالیه تقریبا 2% او چې څومره به پیسې جوړې کړي، څومره تنخواه به دی او څومره به شته عاید، دا غیبه تا 2% حکومت ته ورکو. دا به ورو په هر کال کې او په وخت په تیرېدو سره ضرورت سره دا بدلیدل او تر اوسه پورې دا اوس تقریبا ډېر فرق راغلی دی. او د نن تقریبا د 10% نه نیولې تر 30% پورې دا تقریبا باید خلک ټاکس ورکړي. او دا فرق لري د هر چا د عوایدو پورې چې څومره اندازه هغوی عواید لري.
شفیق کاکړ صاحب، دا چې مالیه ورکوي یا د مالیې لپاره دغه اسناد وړاندې کوي، فورمېډه کوي، دې کې خلک څه وي او دغه پیسې بیرته خلکو ته راځي، دا په کومه طریقه راځي؟
دا خو د هر چا فرق لري. کنه هر څوک فرق لري. تاسو څومره پیسې جوړې کړې په ټول کال کې، او د هغې ته حکومت سره حساب کې خپل چې ما دومره پیسې جوړې کړې، دومره مې مصرف کړې دي، دومره مې ټیکس ورکړی دی، بیا ګوري حکومت ګوري ستاسو حساب د گزار مو تقسیم او سره کې چې مضمونه به شي ورکړي. کچېته تا ځای ورکړي، هغه به تا د بیرته حکومت درکې، یو کچېته کمی جوړ کړي به تا نه بیرته اخلي. یا ستا انکم چې ورته ورته وي، اوای چې ورته وي، کلنې اوای چې ورته وي، دا کچېته دا خپل لیول نه کمی او ستا مصارف دي زیات، مثلا نو کور کې او لازمي دي زیات یا د کور خرچه دي زیات، نو پاری حساب باندې به بیرته حکومت تاسو سره کومه کوي، څنګه هغه ستاین کم او ستاواید د خپل معاین چې څومره په امریکا کې تاسو سره د غینه کمی، نو بیرته کولای شي خپل پیسې بیرته واخلي، چې نو حکومت هم تاسو زیات پیسې بیرته درکوي. بیا
وطن شفیق کاکړ صاحب، ورسته پښتنه په نورو ملکونو کې او په درېمه نړۍ کې خصوصا خلک مالیه نه ورکوي، ټیکس نه ورکوي، ځان هغه څه ګټلې دي هغه ځان سره ساتي، د حکومت هغه برخه نه ورکوي. دلته امریکا کې کېدای شي څوک مالیه نه ځان پټ کړي او که پټ کړي څه چل کېږي ورسره؟
ولې نه شي کېدای؟ زه هم خلک ځینې خلک کوي، خو هغه د حکومت داسې سیستم جوړ کړی دی چې چېرته ته مالیه ورنه کړي نو ته د دې نه زیات تاوان چې حکومت ته رسېږي خپل ځان ته رسېږي. هغه په دې معنی چې ته ستا اعتبار په خرابېږي، ته که سبا که چېرته یو څوک بزنس کوي، یو څوک کور اخلي، یو څوک موټر اخلي، یو څوک دلته ژوند کوي، نو باید ټیکس ورکړي. که چېرته ورنه کړي، ته هر څه چې کوي دلته په دې مملکت کې ستا ټیکس تاریخ ګوري، تا څومره ټیکس ورکړی دی، کله دې ورکړی دی، څنګه دې ورکړی دی. که چېرته ورنه کړي او ځان پټ کړي، اول خو پړېدل ډېر مشکل دی یو مملکت کې، د ټیکس نه ډېر چې سره ځان پټ کړي، او لکه نور مملکتونو کې دلته هر څه ښکاره دي، اسم پټول نه شي. او که چېرته بل اخر څوک ووم کې، نو هغه د خپل ځان ته زیات تاوان کوي، چې خپل اعتبار خرابېږي. او که چېرته حکومت در باندې پوه شو چې تا ټیکس نه دی ورکړی، نو هغې بیا جرمه دومره جرمه ده چې هغه نه چې بخپل خوښه ورکړي نو ښه به وي، ځکه هغې جرمې د پاسه به نورې جرمې راځي. او دغه چې کوم زر ډالر ورکړي، هغې په ځای به تقریبا 8000 ډالر ورکړي هغې د جرمانې سره. نو ټیکس نه خلاصېدل ډېره مشکله ده دې مملکت کې. دا پروګرام او سیستم چې جوړ کړی دی، چې دا مملکت په ټاکس ولاړ دی او د خلک په مملکت ولاړ دی، نو دواړه یو بل سره لازم او ملزم دي، تړلې دي، نو باید ټاکس ورکړي. خلاصې دلته ډېره مشکله ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدر من اوریدونکو، پاکستان د اپټا په تړون کې د هند شاملې دوته لیواله دی، خو وی لمړی باید د پاکستان او هند ترمن سوداګریزي اړیکې چې اوس عادي ندي فعال شي، نو بیا به هند ته د افغان سوداګرۍ دروازې پرانستل شي. که د هند او پاکستان سوداګریزي اړیکې عادي نشي، د افغانستان او پاکستان په سوداګریزو اړیکو یې اغیز څنګه ګوري؟ د خبر اترو گفت شنو د نن ما خام په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو. درنو اوریدونکو، امدا موضوع چې تاسو کولای شئ د فیسبوک په پاڼه او د ټلیفون د شمیرې له طریقه موږ سره خپل نظر او پوښتنې شریکې کړئ.
د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر وایي پاکستان د اپچا په تړون کې د هند شامل دو ته لیواله دی. خو لومړی باید د پاکستان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې چې اوس عادي نه دي او مړې دي فعال او عادي شي. جمهور رئیس اشرف غنی د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک سره وکتل. په دې کتنه کې چنن غرمه پارک ترسره شوه. دواړو لورو په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د روانو حالاتو، د سولې د پروسې، په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د وضعیت او د تاګری په خلاف د موثرې مبارزې په باب خبرې وکړلې. په قندار ولایت کې صنعتي پارک د برښنا د نشټون لواجې وتړل شو. په دې صنعتي پارک کې شاوخوا 200 فابریکو فعالیت کوي چې د لومړي سره د برښنا د کمښت نه شکایت کوي. د کونړ په ولایت کې د شپې لخوا د کوکنارو اړولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي تر اوسه د کوکنړ په درې ولسوالیو کې د کوکنارو پر ضد کمپاین شوی چې نږدې 100 جریبه ځمکه کرل شوي، دغه بوټي د ډانګو لاندې راغلي دي او پاک شوي دي. امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي ډاډه دی چې د ایران سره به د اتمی جنجال پر سر نهایي موافقې ته ورسیږي. هغه د څرګندونې نن د چهارشنبه پر ورځ په جرمني کې کړې دي. ایران وایي یوازې په هغه صورت کې به د خپل جنجالي اتمی پروګرام پر سر موافقه ومني چې د نړۍ ټول قدرت لرونکي هیوادونه په یو وخت په هغوی لګیدلي اقتصادي بندیزونه لري کی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د اسلامي دولت جنګیالیو په عراق کې د یزیدي اقلیت پر ښځو په سیستماتیک او منظم ډول جنسي تیری کړی دی. القاعده وای په یمن کې یو جګپوړی مشر د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده د مشر ابراهیم الروبایش نومیده چې د سعودي عربستان اوسیدونکی و. د عراق د انبار په یالت کې ځای اوسیدونکی او چارواکي وای چې د اسلامي دولت ډلې د حکومت نه زیاتې سیمې نیولې دي. د رويټرز خبري ایجنسی د رپورت لمخه پروند سه شنبه پورس شاوخوا 400 مهاجرین چې د لیبیا نه ایتالیا ته په کښتۍ کې روان و د مدیترانې په بحيره کې ډوب شوې دي. او نن د چهارشنبه ورځ په امریکا کې د کلنیو عاید پر سر د مالیو لپاره د فرمو جمع کولو ورسته ورځ ده. په دې ورځ په ډېری بیړی او اندخنې سره خلک اوګدي فرمې ډکوي او کېدای شي د امریکا حکومت ته هغه ټیکس هم ورکړي چې دوی چې په دوی قرض و.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیز پای ته ورسیده. په ټولنیزو شبکو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. دری پروګرام په سیبه د خبرو اترو ګفتشنت پروګرام واغی چې موضوع یې تاسو سره شریکه شوه چې د افغانستان پاکستان په تجارتي اړیکو په خبرونه کې غږیږي. تر بیا هم الله مال.